ساعت 10 بجې شوې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکشې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مرزیه احمدزید د سات خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي. د سلواکیا په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وطن افغان پناه غوښتونکي هم دي، او په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر په لسګونو تنو ته ورسید. پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوه اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدلسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې کې یوه دوه اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنه کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې وو تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پر نو ویل یو اوکراینی پیلوټ او وو تنه افغان ادباچې 15 نارینه او دوی ښځې وي په هغه پیښه کې چې د چهارشنبه په ورځ شوې مړ شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک ویل دغه ایم آی 2 ډوله سرخی الوتکه په خراب هوا کې په ټیټ ارتفاع کې روانه و چې د هوایي ترافیک له سیستم ورکه شوه. تر دې مخکې د اوکراین د سرحدي ساتنې د خدماتو ادارې ویلي بو چې له دې سرخی الوتکې به ښایي د انساني قاچاق لپاره کار اخیستل کېده. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړي ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکیې څنګې ته وویل د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمو یې د هغو د ټولنیز رسنیو د څارنې په مرسته مشخصه کړي دي. د ده په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 1500 او 600 کلونو ترمنځ دي چې درې تنه د یونان په پلازمینه آتن، یو په جرمنی او یو په استانبول کې شپې ورځې تیروي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي. خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګمان کیږي ډیری دغه تنکی ځوانان به اروپا ته تللي وي. نموړي ویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکز تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر به د ترکیې نه وتلي وي، خو موږ په ماسق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګری شوي وي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 420 افغانۍ. I love you. د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولیس سیرمه د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویل چې جنگي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شوالدره کې د طالبانو جنگي مورچې بمبر کړې دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغو حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وایي په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 لوړ شوی. د هغو تروریستو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم وژل شوي دي. همدارس په فرانسه کې پرون یک شنبه 10 تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښې کې وژل شوي کسان د هغو 9 تنه تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. دې پیښې په مهال په دې اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې دشتنه نور ژوبل شوی چې د 12 تنو حالت نازک دی. د پیښې په مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتر وو. په ویانا کې د سوری د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوری د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شاملو خواوو له لورې د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړه د سوری لورو ترمنځ خبرې به د یوې باوري اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د اوکرين چارواکي وایي په 13 باندې سلوروي ساتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روسپلو بلدون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د اوکرين د پوځ بیان اندري لیسنکو پرون وویل چې په دې نښته کې سلور نور اوکرايني سرتیري ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اور باندې وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیري له روسپلو بلدون غوښتونکو سره د دونسک په شمال او لویدیځ کې چې د بلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یوه اعلامیه کې وویل ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشهور په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل به ښایي په هغه ویډیو کې خبرې ثبت کړې وي چې په فبروري میاشت کې خبره شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو د روان خبرونې په دوام کې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د اچین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
نړیوال بانک وایي افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته تشویقوي. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د ښار جوړونې وزیر څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې $1 میلیون د حکومتي مشاور اخیستي دي.
فرانسوی چارواکی وایي د پاریس حمله د درو ډلو هماهنګ کړی دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې واوري. د ننګرهار چارواکي وایي دا چې 19 زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو سختریزو نیولې دي. په دې 19 کې د دوه اونیو په پوځي عملیاتو کې د دوی په وینا شاوخوا 150 وسلوال سختریزي وشل شوې دي. ول شوې چې په تاسو شوی سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته تازه پوستي جوړ شوې دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د اسلامي دولت سختريزي ډلې یادایش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ غني سیمې نیول شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي ورسته له هغې چې دایش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والی په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپل تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا دایش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په حدود 250 تنو کې تلفات دایښ ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وایي دا چین ولسوالۍ په تصفیه سوو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتي پوستې ایجاد شوي دي. د وایي د دایښ ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیر دوشنبه په جلال آباد کې وویل دایښ ډلې چې ځانته یې زیات اکمالات هم کړی و غوښتل اول د ننګرهار ولسوالۍ او بیا مرکز په خپل ولکه کې راولي. خوشاغلی وزیري وایي دوی له 2 میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د دایښ ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن زموږ امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیدار وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملیت په مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه تقریبا 2 میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې 2 میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شان شو.
د ننګرهار د والی ویاند وی اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سو کورنیو ستنېدنه پیل شوې ده. په وروستیو کې د دایښ ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامن سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوې وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویپانی پاتره ده. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې شي. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې وړاندې کیږي. د مشانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبرې ونه کړي دا هیواد به په افغانستان کې خپل مداخله بندي نه کړي. د دې جرګې لومړی مرسیال محمد علم ازدیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان له تیرو ډیر شکلونو راهیسې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست په مخ بیایي. په دیاره د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علم ازدیار د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لارې له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبرې په دیاړې حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مو په دولت افغانستان گفتیم کې
موږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته لدې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز پر روښانه توګه د پاکستان د مداخله د عواملو په اړه خبرې ونه کړی بل لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لزان سره ولري.
د همدارس وای چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تضمینولو لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلې د غیوات قینات ورکړي چې په سولې کې د دوړو هیوادونو ګډي ګټې نغښتې دي. د پداسل کې د چې د افغانستان د کورونی رسنیو د یو راپور لمخې د پاکستان د مشران جرګې وغړي مشاهد حسین ویل چې طالبان د پاکستانیانو دشمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر حال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم بالمی شي چې وای هیواد نس کولای په یو وخت کې حمله طالبانو سر وجنګ کړي او هم غوي سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وای لازم ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور چې دیت وشي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان خپل طرف ګرځولی دی. معلومدار ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
د شار جوړونی وزیر وای چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار د څو مکتوبونو په لیشلو سره دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوره وړي خلیل الله فیروزی ته د یو شارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس ول چې د شاغلی نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور ووري.
د افغانستان د خار جوړونی وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړی ته د یو خارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه خبرګونونه ورستر بلې زیاتېږي. د خار جوړونی وزیر وای چې د ولسمشر غنی د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د سو پر لبسي رسمي مکتوبونو لمخې دوی خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د خار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غنی او د کابینې غونډې ته سند ویلي. د خار جوړونې وزیر په دې اړه وایي
وزارت شهرسازی یک وزارتي است چې برای ما
د خار جوړونې وزارت ته د خارګوټي معیار مهم دی. یو خارګوټي ته چې موږ جواز ورکو آیا هغه ټاکلې معیار لري او کنه، آیا څه ګټه به خار جوړونې وزارت ترسوي، موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې غوي له حقوقي مرجع څخه تصفیه شوی راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پات کیږي.
ورسته له هغه چې دغه خارګوټي په پرانیس غونډه کې د خلیل الله فیروزی ګډون د زنیو کړیو له منفي خبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غنی دغه خارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک خوانی مرستیا خلیل الله فیروزی او د دغ بانک رئیس شیرخان فرنود شو خوایو کل مخکی د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلنو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابولی ازادي رادیو ته وویل چې د خار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خیل کسان هم جلسې ته وغوړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بل موضوع موږ دا لسی موږ چې د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص پرونی سره سودي موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاته څوک دي؟ دا به موږ په بل جلسه کې راغواړو.
تر دې مخکې ولسی جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي وایي افغان حکومت هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي. باب صوم پرون شنبه له مالیه وزارت سره د 250 میلیون ډالر او تازه مرستو د تړون پر مهال وویل چې دوی فکر کوي چې تر اوسه افغان حکومت د فساد په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې دی. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د کابل بانک دوسیه یو ځل بیا پرانستل شوه او په اړه یې څه پرمختګونه وشول، خو د یوه کال څخه د ډېرې مودې له تېرېدو سره وروستۍ پایلې لا هم خلکو ته ګونګې دي. په دې لړ کې تېره اونۍ د کابل بانک د پخواني مرستیال او په لسو کلو بند محکوم د خلیل الله فیروزي یو ناڅاپه څرګندېدو یو ځل بیا د فساد سره د افغان حکومت پیل شوې مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي چې دوی فکر نه کوي افغان حکومت د فساد ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د دغه بانک استازی باب ساوم ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ټولو بدلونونو ته په کتو نړیوال بانک د افغان حکومت فساد سره مبارزه څنګه بولي وایي.
I do know that the Afghanistan government
دای وای زنه پویګم چې وایم افغان حکومت به د فساد ملاتړ وکړي. نړیوال بانک په دې برخه کې افغان حکومت ډیر زیات هڅوي او ملاتړ کوي چې د فساد سره په ټولو برخو کې مبارزه وکړي. موږ هم د حکومت په ټولو برخو کې د فساد سره د مبارزې ملاتړ کوو ترڅو فساد ختم کړي او د خلکو ژوند په ښه شکل سره پرمخ ولاړ شي. هغه له افغانستان سره د هندوکش په غرونو کې د سړکونو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د شنبې په ورځ د 2.5 میلیونو نورو ډالرو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی ساوم وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په لړ کې ځینې اقدامات کړي، دوی داستایي او حکومت لا کار ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کابل بانک دوسیې څېړل د فساد سره د مبارزې ښه بېلګه یادوي، خو د دغه بانک له پوره وړو سره د حکومت یوې نوې معاملې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوی وه چې د دغه بانک د لوټلو په تور تورن خلیل الله فیروزي په کابل کې یو ښارګوټی جوړ کړي، خو له پراخو انتقادونو وروسته جمهوري ریاست د ښار جوړونې وزارت سره دا تړون لغوه اعلان کړ. په همدې حال کې د مالیې وزارت وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې ټولو ژمنو ته متحد دی او هغه عملي کوي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د کابل بانک ټولې لوټلې پیسې به د محکمې د پریکړې په اساس بیرته جمع کوي. دی وایي له هغو لاسه وتلو پیسو بیرته یادې ته چې د افغانانو او بیت المال حق دی موږ ژمن یو. په دې اړه هغه فیصلې چې محکمو کړي یو په یو د تطبیق وړ دي او حکومت تم خپلو ژمنو ته د باید په شکل ژمن دی. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نوي مرستې د فساد سره په مبارزې تړلې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د لګیدونکو پیسو شفافیت ورته اړین دی. کارپوان وایي چې که جمهور رئیس د خلیل الله فیروزي او ښار جوړونې وزارت د قرارداد لغوه کېدو حکم نه وای کړی، نړیواله مرستندویه ادارې به د فساد په وړاندې په مبارزې شکې شوی وای. خو دوی وایي چې د نړیوال بانک نوي مرستې د مبارزې دوام ته هیلې پیدا کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
څو شېبې وروسته د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ځینو رسنیو د مدني ټولنو د یو شمېر بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارول پر افغانستان یو ډول کلتوري یرغل دی. دغو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د افغانستان کلتور، رسم و رواج اغیزمن کوي او اغیز به په راتلونکو نسلونو هم وي. د رسنیو ځینې مسؤلان او د مدني ټولنو غړي هم دا مني چې د دوی لخوا ایراني لهجه کارول کیږي، خو استدلال کوي چې دا کار قصدن نه کوي. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي که په دې اړه رسمي شکایت ورته وشي نو اقدام به وکړي. په دې اړه قاسم سولمن راپور لري.
ګاونډي هیوادونو په ځنګړی توګه ایران ته د یو شمېر افغانانو کډوالۍ او هلته د اوږدې مودې لپاره د هغوی اوسېدو د دې لامل ګرځېدلی څو دا کسان د دغو هیوادونو کلتور له ځانه سره افغانستان ته راوړي. د کابل ځینې اوسېدونکي وایي د یو شمېر رسنیو او مدني بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارونه پر افغانانو د هغوی فرهنګي یرغل دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان کلتور ته زیان رسوي او ان راتلونکي نسلونه هم اغیزمن کوي. د کابل دوه اوسېدونکو عمر او ضیا له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه داسې نظر څرګند کړ.
دغه رسنۍ چې بعضې د ایراني فرهنګ او ایراني لهجې کاروي دا د مونږ د تاسو د خپل فرهنګ لپاره ډېره غټه ضربه لري، د مونږ آینده نسلونو لپاره تاوان لري. نور فرهنګونه دلته مروج کوي، دا د مونږ او تاسو لپاره ډېره غټه قوي ضربه ده.
له فعلي حکومت نه مې اله امید ده که چېرته کومې رسنۍ چې د بل چا په لهجه خبرې کوي چې دا زر تر زره بندې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
خو د دې لهجې کارونه یوازې په رسنیو او نور بنسټونو پورې نه محدودې شي. یو شمېر عام خلک هم چې زیاته موده په ایران کې ژوند کړی دی په خپلو رسنیو خبرو او بازار کې ایرانی لهجه کاروي. محمد رضا او فاطمه لاغو افغانانو څخه دي چې په ایرانی لهجه خبرې کوي.
ما هم مدت 23 سال تر ایران زندگی کردم، نه با عراقی ها خوب بودن نه با ایران افغانی ها.
صبحانه میخورد، نهار میامدیم میخوردیم، شام میخوردیم.
د فرهنګي ارغل ترڅنګ کابل او په ځینو نورو ښارونو کې په وروستۍ کې لیدل کیږي چې د ایران د مذهبي مشر امام خمینی د تلین مراسم د ځینو کړۍ لخوا پر ځای کیږي او د هغه عکسونه د ښارونو په ځینو برخو کې لیدل کیږي. د ایراني لهجې کارونه د رسنۍ ځینې مسؤلین هم مني، خو وایي چې دا کار قصدن نه کوي. د رای فردا خصوصي تلویزیون د خبر د څنګ مسؤول محمد اسف سهار له ازادې راډیو سره خبرو کې وایي
با توجه به مهاجرت هایی که صورت گرفته در تمامی کشورها
د وی ټولو هغو هیوادونو ته چې مهاجرتونه سوي دي، کتو چې ځینې پاکستان او یا هم ایران ته تللی دي، شاید یو شمېر د رای فردا په تلویزیون کې ووسی، خو ویل یې حتمي نه ده. د مدني ټولنې فعال میثم احسانی هم وایي هغو افغانانو چې زیات وخت ایران کې تیر کړی دی، هغوی تر ډېره د ایراني لهجې تر اغېز لاندې دي. دوی پر افغانستان د ایراني لهجې د کارونې د ناوړې اغېزې په اړه وایي ظاهرا هغه کسان چې ایران ته مهاجر سول، هغوی افغانستان ته له ځانه سره ایراني لهجه راوړه، چې موږ په ښارونو کې په دغه لهجه د هغوی د خبرو شاهدان یو. بلې، له دې سره موږ ویلی سو چې فرهنګي یرغل سوی او زموږ خوږه لهجه ترې اغېزمنه سوې ده. همدا مسله مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویاند او سلاکار هارون حکیمی وایي هر هغه بنسټ چې په دې اړه شکایت ولري باید هغه په رسمي بڼه دوی ته وسپاري څو په اړه اقدام وسي.
موږ د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې کچیرې دوی د افغانستان د رسنیو پر بعضو ټکو باندې انتقادونه او نیوکې لري، مهرباني دې وکړي دغه نیوکې دې مشخصې کړي، پر مشخصو ادرسونو دې او خپل دغه شکایات دې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نوي تشکیل شوي کمیسیون ته، چې هغه رسنیزو سرګړونو او شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی، دغه کمیسیون ته دوی خپل شکایتونه راولېږي. دغه کمیسیون به د دوی شکایتونه وڅېړي.
ځینې کارپوهان وایي ایران تل په دې هڅه کې دی څو په افغانستان کې د خپل فرهنګ په خپرولو سره پر دغه هیواد نفوذ ولري. دوی دا هم وایي چې دا هیواد ځینې رسنۍ او بنسټونه همدې هدف ته د رسېدو لپاره تمویلوي او ورڅخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار اخلي.
تاسیز مشغ له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د سولې پروګرام ته توجه وکړي او سولې ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور اوري.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او
د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د سولې د ټینګښت پاړه تر سره شوی هسي غټورې نوي او حکومت بهت د دې پروسې د پرمخبيول لپاره په خپل پروګرامونو لسره غور وکړي. د دې جرګې دویم مرستيال نذیر احمد دي چې د شنبه ورځې د جلسې مشري کول ویل چې حکومت باید د سولې عالی شورا د تشکیل په شمول په خپل پروګرامونو کې اصلاحات راولي.
حکومت د سولې پروګرام ته توجه وکړي، اما دا سولې باید د یو قانون په چوکاټ کې وي. صلح یوازې له یو طرف نه نس کې د لای جانب مقابل نه هله توقع کوو چې غوی هم صلح ته غاړه کیدی.
خغلی احمد دی ویل چې افغانستان لبلبل قومونو جوړ هیواد دی او باید هغه کسان صلح علی شورا کې ځایناستی شي په بلبل سیمو کې له خلکو سره پیژنګلوي ولري او دا کار به صلح پروسه سره مرسته وکړي. دا خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د ولسی جرګې او شمیر غړي او انتقاد وکړ چې افغانستان د جګړې په ډګر بدل شوی او په هیواد کې ورستر لنامنی زیاتیږي. له دې مخکې بیا د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد هم ټینګار کړی و چې د دې شورا په جوړښت کې باید تغیرات راشي او د سولې شورا ته خپلواکي او صلاحیت ورکړل شي. نوموړي ویلي چې ولسمشر خپل ژمنو سره سم باید د سولې په برخه کې په خپل پروګرامونو لسره کتنه وکړي او هغه کسان د دې شورا په تشکیل کې شامل کړي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خطو ګامنځګړي توپ وکړي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاریس کې وروستۍ خونړیو حمله او د دې حمله اغیزو ته ځانګړي کړې دي. میثاق پلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له نیویارک تر پاریس د وحشت څپه د غلطو تګلارو زیږنده ده. په سر مقاله کې راغلي چې د فرانسې ولسمشر هم له دې حمله سره هممهاله داسې کار وکړ لکه چې امریکا په 2001 کال کې د القاعده د حمله پر مهال وکړ، او هغه دا چې د فرانسې سرحدونه یې بند او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. په سر مقاله کې راغلي امریکا په پینټاګون او نړیوالو سوداګریزو برجونو له حمله وروسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه پیل خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. د سر مقاله لیکوال ویلي د فرانسې حمله هم د امریکا د حمله په څیر تعبیرېدای شي، خو د لیکوال په خبره معلومه نه ده چې فرانسه به له دې حمله وروسته څه وکړي. انیس دولتي ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې لیکلی چې نړیوال د تروریزم په یوه معنا او یو مفهوم تعریف کړي او له یوې موضوع څخه د دې په دی په وړاندې مبارزه وکړي. په سر مقاله کې راغلي دا مهال د نړۍ اکثر هیوادونه د تروریزم له ګواښه خوندي نه دي، خو د سر مقالې د لیکوال په باور ډیر کم هیوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزې ته توجه کوي. د انیس په سر مقاله کې دغه راز راغلي هغه څه چې په پاریس کې پیښ شول په کلونو کلونو افغانانو تجربه کړي دي. د ورسپانې په باور نړیوال باید د تروریزم په وړاندې مبارزه رښتینې او د تروریزم ځالې چې په هر هیواد کې وي په نښه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې موږ د فرانسې د خلکو درد محسوسوو او هغوی هم باید زموږ درد محسوس کړي. په سر مقاله کې راغلي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فرانسې په څیر حملې د افراطي کسانو لخوا کیږي او نړۍ بیا د مسلمانانو په اړه غلط تصور کوي. د سر مقالې لیکوال ویلي په فرانسې کې دا پر لپسې بې ساري حملې په داسې حال کې کیږي چې لسګونه زره کډوال د مهال افغانستان، عراق او سوریه څخه په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور لویدیځ هیوادونه باید په دې پوه شي چې د دوی په ملاتړ د داعش او طالبانو رامنځته شوې ډلې اوس ټول نړۍ ته یو ګواښ دی او باید په وړاندې یې ودرېږي.
لاس په جاو ډیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو او راپورونه، خو اوس د دې سات لاند خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وشل شوې دي. د ننګرهار د وړي بیان احمد زی عبدالزی آزاد رادیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکیا چرواکی وایي دغه هیواد په ختیځ کې د وی سرخی الوتکه د نسکوریدو په بیخ کې د وژل شو کسانو لډلې وتنه افغان پناه غوښتون کې د دوه خزو په شمول مړ شوې دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرک افغان ادب او د اوسیدو زاینه مشخص شوی راپور نه وای د غزوان پناه غوښتون کې د جولای په 28مه په ترکیه کې د ماشومان او د ملاتړ لیو مرکز نه تښتیدلی دی. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولیسو سیرمه ولس مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شو کسانو شمیر 129 زیات شوی دی. د دغو تروریستي بریدونو مسولیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش منلی دی. په فرانسې کې پرون یک شنبه لس تنه هغه مهال ووژل شول چې سریول سایل یا ډیر ګړندی اورګاډی د آزمایښت په مهال له پټلۍ ووت. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبور کې وشوه. او په ویانا کې د سوری د سولي د خبرو پاړه د جګپورو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورئ، د شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. مخیتر دی چه ده افغانستان پر را پرون اخباره کو او ده غراز دو او نیس پروگرامونه. لومنای ده فرانسی پر ارتباط ده فرانسی یو چارواکه وی چه پا پاریس که ده جمعه ده شپه حمله ده سختریز و وصلوال و دری و همه هنگو دلو کریدی. ده پاریس ترانوال پرون یو کنفرانس ده اول پا دوگو حملو که له وجل شویو ترورستانو یوی پا خطا فرانسه ویده. ده ده موضوع تفصیل سالم محمد سالی ورندی کوی.
په فرانسې کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چرواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین ویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغه حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال ویل یو برید کوونکی په فرانسې کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بل خو د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب نور له کندوز څخه لیکلي چې د فرانسې حمله به نړیوال دې ته متوجه کړي چې افغانستان باید هیر نه کړي، ځکه چې تر څو چې د تروریزم ریښې کامل نه وچې شي ونیوي دا مشکل نه حل کیږي او تروریزم په یو هیواد پورې منحصر او محدود نه پاتې کیږي. محمود صابر لیکلي چې د پاریس حمله به نړیوال د افغانستان مسئله ته لا زیات متوجه کړي. ولی الرحمن به لیکلی دی چې د پاریس حمله د غربیانو د خپلو اعمالو نتیجه ده. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی دی چې پاکستان دوه مخی سیاست چلوي په افغانستان کې، ولسمشر باید په وړاندې غبرګون وښيي. بلاردود کې ولی جان لغزنی لیکلی دی چې د پاریس حمله ټول افغانان خوشاله کړل. ل سنگین ولسوالی څخه غلام سرور لیکلی دی چې په سنگین ولسوالی کې جګړې روانې دي. ولی محمد ل غزنی څخه لیکلی دی چې په زنخان ولسوالی کې مکتبونه بند شول، معرف وزارت باید دې مسالې ته توجه وکړي.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري د هغه پیغامونو ول چې د افغان بسیم د 903 شمیرې لاري مو راسته ویل ول. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د شنبې په ورځ یعنی پرون افغان پولیس ته چیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړی دي چې لشتلشه 22 تنه وسلوال سخت دریزی پکې وژل شوی دي. په دې اړه له پېښور د آزادی رادیو د خبريال زبی مومند راپور واوري.
پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر چارواکو د شنبې په ورځ د هیواد رسنوي ته په ورلیږلي بیان کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایی بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پولې او ځنګل پوخه غرونه لري چې لا هم د وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. له بلې خوا په پېښور کې یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی. دغه چارواکي ادعا کړې چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه او ګڼ شمېر موټرې هم له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د داخلو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي بریدونه هم ډېر شوي چې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژلو ادعا پکې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د تېر کال د جون راهیسې د ضربیازه په نامه پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. دا عملیات تر هغې وروسته لا پسې تېز شول چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې شاوخوا 150 کسان ووژل. پوځ دا کوي چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورني او بهرني وسلوال وژلي. د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته د خبریالانو په ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو او ځایي سرچینو د دغې دو پخلی نه دی کړی.
د ژوند رنګونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زما نوم عتیق الله ده او دا د خیاطۍ کاروبار کوم.
څومره وخت کېږي دغه د ګاچ او دیش اور لاک کارونه کوئ؟
دا تقریبا شپږ کاله کېږي.
څنګه دي کارونه؟
کارونه وا خوښ وو اوس کارونه لګا سوی ده ډیله سوی ده دغه خبرونه سست سوی ده کارونه سست سوی ده د کاروبار سره د روزګار سره هڅه ده د خلک اقتصاد لږ زیب سوی ده د کالي سخیتان کالي ونه غنی مونږ ته دوا چا ولا ګرانو خدمت کارونه د سست سوی ده کنه او سره غوي سره خیتان کارونه لکې به مونږ کارونه لګ ورسره کی
څومره وخت کی چې دا کار ساس لګرا کمزورې شوی ده؟
دا تقریبا د فروسه کول رئیس
نو دا نه وی حکومت چرامن سره شو ساسي کارمن زی پښ
یار ام دغه
په خو هم څو روپۍ د ورځې ګټلې وسو ګټې
په خو خو په ورځ کې 0 روپۍ دې سه یو نیم زر دې سه اوس دغه د 100 روپۍ دې سه
نو د کور گزاره د پکیږي ژوند
والا د کور گزاره فکس هم دې سه سره نو کروان یو خلاص
په خو یو نیم روپۍ بچت کیده
اوس خو دمو خو دې سه داسې نو دکان وسو په خرچا ده اته نیم زر روپۍ کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمو مادي بل راځي 5000 سالور زره 5500 روپۍ بل راځي او دا سمو دا سنجش کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا شان سنجش کوو د ټوله 200 روپۍ مو سنجش کړی
نو لامل څه غنی ولی د کاروبار سازي کړو
ولا د عمل د روزګار د خلک روزګار زیب سوی دا کاروبار نسته هغه نسته خلک روزګار روزګار خراب ده روزګار د خلک کی روزګار هم د بازار کار کی هم د خیاط کار کی هم د مو کار کی د مو ټول تعلقات دوی سره دي چې د بازار کار کی ټوټه خرسي خلک کالی علی کی خلک کالی او د خیاط ضروري خیاط ګنډي روزګار مونږ ته غاچا ولا کړو د مو کار کی دا وی کار کی دا وی کار کی نو ټول
نو اوس د حکومت نستا غوښتنه څه دا حکومت ولسمشر غوي په چې کی کاروبار هم خوشي کوي
راځي بس نور د غوونه د مو غوښتنه دا د سر روزګار سره د کاروبار زمينه خلک ته مساعد کی کاروبار کی سی روزګار روزګار کی سی ریسې ځکه نو همدا د موږ په پیل ادم
ډیر مننه.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مکم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. لدی په باور چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغان چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو دی وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال د خپل څلور سره چې او لایا چې دی او هغه د پرو له سمو د لسم څخه لا هغه د مرکز ته د خپل د ملي له لیک څخه تر راځي کوم ازادي چې ما د لوی د مثال چې یو نور دی نه لري د دې سره هم مخ نه نو کوم د دې د راتلو په یو څه هغه څه ورون دی ما ته دا ورون نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د ټیکاله کورنۍ ته راوړی چې کله کولنې ترا دي هغه نو مخې دې رسیدې چې بیا اصلي چې دې کړو چې دا څنګه مو په چې نو دې دا پسن یو اسلامه دې یو پرګون دې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې سینې دې
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوې دي؟
نه نه یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته ښه نه وي تر دې
جن انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخکړي. تاسو څنګه
بعض مسائل بني در کول و بعض مسائل بني در کول خب ما تدیم که آغاز یکنی که بند بلا اولاد یا مثلا به لنده سرکی بیان کرن یا پشتیت بیان کرن یا به لنده مثلا به شکل بیان کرن ولی جنش کم دا خود ما پوری نمر بسید یعنی ما نخصوان نمی بختیلی ما نخصوان مشاره نداخیسته خود که مفکوره و که دا ناساس کلورا مثلا پوری دیل مثلا especially when the character of map begin to suggest the possibility that Italian is that the mental shairan no need to plan in the season no need to point the asaru the mechanical asarat no need to consider some aspects مثلا چې کله پرانه چې خپلې ځل کله چې باندو په ټکنه کې د ما سره لې او د ما سره او ګور ما خپل ځان او د خپل خلنه او ما بل نه په هغه کې ما خپل ځان چې نه هغه نن دې چې څنګه خپل ځان په خپل ځان ما راوي دا یو خبره ده سبا به نه کاله چې دې ځان په دې سره پوهه شنه چې هر څه انرژي د څه دې دې څه په کار دي دا چې ما مسجد کې له ځان نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال په دې چې په ما سره نه نه ورته نه ورته پس لیکنه دا وی چې کارول یا ته دا خاني په کوم څه کې دې دا په کوم څه کې دې انده دې په کوم څه کې دې چې تاسو خو مو نه لري چې تاسو ورته تمام یا الله سبا به دې چې نه دې څه دې په دې سره دا پروت نو ما او پلا په سره چې هغه چې زما کار دې رساله دې ما کار دې کول زما د تنا دې برابر دې یو موضوع شاید کولې چې هغه ته درور چې یو موضوع شاید کولې دې رساله په کاله په بیان کړی دې چې یو مشکل ده لپاره حسن هر ځای کوم دې چې په تنا هغه خاطر بیان کوم دې دې ته دې تنا غران دې نو حتماً دا دې تنا وکړه نو لیکل دې راځي دې ضروري دا چې خپل اشتباه منم
احمد صاحب ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښ شوو په پروګرام کې مو برخه تر سره واخیست.
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومه داغه د نوح علی السلام مور و
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر جنې او میرمن راځي هغه
د خدای په لار کې شهید شوې ده او د پیغمبرانو د سلسله ر یو شخصیت راغله د جهاد کړي په جهاد کې لته شهید شوې ده
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو
عزتمنو اوریدونکو د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیز سندې ته په 2 کیلومتر کې پروت په شنوونو په خلیدې د زیارت ګرځپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یو لوی او بل کوچنی ګمبته تر سترګو کیږي په دغه زیارت کې د نن شنیونی خپلې معنی دي یو عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړی شوی چې د کبابونو او نورو خړو بویونه ترې راپورته کیږي لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بل ګمبته ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی نو موري وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوخته د نوح علی السلام پلارو
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و، د ده میرمن قینوش نومېده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1442 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهتر لمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده، او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کې وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېری شمېر خلک د مهتر لمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بیبي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله، او دغلته په بېلابېلو ځینو کې مېشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منصوب ګڼي، د هغې خلکو له خوا به دم دعاګانې هم کېدې، او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم خوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهتر لام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم وو، په خوبونو کې به مهتر لام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی، او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشته په دښتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهتر لام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهتر لام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی، او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهتر لام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نموتي کسان خښتي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان، او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهتر لام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د مهتر لام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو، د مهتر لام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عائشه وایي چې د مهتر لام بابا زیارت ته د هرې پنجشنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي، او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي، عائشه وایي
د مهتر لام بابا زیارت ته ډېر نجونې او مېرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي، او د زیارت کې چې دی یو دانه سوره دی، دوی چې د خپل پړونی هلته ګزاروي، کله چې دا پړونی خپل ګزار کړي، نو دا پړونی چې کله د سوري ته ننوځي، دا نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتمن پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او مهتر لام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمان او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه مهتر لام بابا خو نه یې. د مهتر لام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمي سره محبوب شاه محبوب مرکه کړې. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي یو ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو، د جلال الدین کینه دوه زمن او یو لور د زیږي. دوه زمن یو نازن میږي او حمزه، کوم غو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي، او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شتري. نازخیل او حمزه خیل
د مهتر لام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهتر لام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواسته لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی د جهاد کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ما تون څومره معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر د حوض سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وي که نه چې دی صادر څنګه باسي دلته څنګه څو کیلو لګوي څوک په یو بل تخنیک څوک یو بل تخنیک دا صادر دې سوري نه باسي تر کومه چې ما ته خو فکر کوم دا اکثر دا ښځې کوي او موږ ورته نیو ورغلي نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وویستل شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي. خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او هغه فکرونه دي.
دلته ډېر خلک راځي اوس هم د پنجشنبه جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي، به دغه پیسې کومې خواته ځي، څوک یې اخلي، بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډېره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مۍ په هر کال کې حکومت همغه دی د همغه زمانې نه تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر وو، ګورې دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګورې د دې لپاره یو لخته چې دی د لري زین د لشن د سین نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې دغه دی جلال الدین او دغه وژ نازخیل او همزخیل دی جلال الدین د اولادونه د خلک په عشر کړه ده کنه دی دی لري زین یو لخته راوړی دی او دته مثلا وګړه وړي دا یو تخته ده دی لري زین سربند ورته جوړ کړی دی په دې ټپه کې په دې ورونو ورونو کې ورته لخته راوړی دی نو دا پیسې چې راټولی کی په دې وړو وړو مسایلو لګی مثلا جمعات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات دغه وی مثلا اوس کوې ورته وی مثلا اوس لخته اند اوس وبو بیان لري
تاسو سارت یا ګوري سبا دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس تل موجودې دي دال منځل اړ شي.
اوس ګوري سرک نشته، که سرک جوړ شي خلک به شاید سخی سره غونی به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي. د مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شته، همدغه چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې مجاهدینو په وخت کې، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه دلنګر دلشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پې بندې شو. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک، او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و. دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه بیا پرې خرڅېدل، او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ته ویلې کنه چې لوی لوی څڼې بیا پریښي وي او ډېر ښایسته پټګي بیا په سر کړي و، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې، او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې وغه غومبر چې ورته وایي کنه بیا ډېر ډېر ښایسته غومبر واهه، او په ډېر ښایسته غومبر کې بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا، او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو تلیکونه راستول پته مو دادی، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښې چاري.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمان تیری بې دردن تیری بې دلداران تیری دا ژوند له زهرو ډک انتظار